کړي سهار 10 بجې شوې ده. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ازادي رادیو مجلې ته. خو پایل د دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې ناسنجول شوې او پارونکو وبللې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس راپور له مخې د وزارت پرون وویل چې د پاکستان دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې ناسنجول شوې دي او د پاکستان مشرتابه ته پکار ده چې چاته اجازه ورنکړي چې په دې حساسو موضوعاتو کې داسې پارونکي څرګندونې وکړي. خواجه آصف د پنجشنبې په ورځ وویل که پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې پر پاکستان حمله وکړي، دوی به په افغانستان کې دننه د دوی پر پټنځایونو برید وکړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي هر چا چې په هره پلمه د افغانستان پر حریم تجاوز وکړ، د عواقبو مسؤلیت به په خپله غاړه وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري پال مشر مایکل مکال د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه څرګندونې ناسمې وبللې چې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې له خپل احتمالي سیال ډونالد ټرمپ سره د وړمې ورځې په ټلویزیوني مناظره کې په روانه لسیزه کې د امریکا پوځ ته د تلفاتو نه رسېدو په اړه کړي دي. په هغه بیان کې چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ویبپاڼه کې پرون جمعه خپور شوی، ښاغلي مکال د استازو جرګې غونډې ته د هغو 14 امریکایي سرتیرو یادونه کړې او د هغوی د قربانیو درناوی کړی چې د 2021 کال د اګست په 16 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر کې د کابل په هوایي ډګر کې په یوه ځانوژونکي برید کې ووژل شول. په دغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی، له 170 زیات افغانان چې ډېری ملکیانو ووژل شول. خغلی مکال وویل د ولسمشر بایدن دا خبره چې د ده تر مشرتابه لاندې روانه لسیزه کې د امریکا د پوځ هیڅ یو پرسونل نه دی وژل شوی دروغ ده. او بایدن ته په اشاره یې وویل چې په یوه ورځ کې د دغو 14 امریکایي سرتیرو وژل کېدل په دې لسیزه کې د متحدو ایالتونو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د هغه په خبره دا به د نسلونو لپاره د امریکا او د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ داغ پاتې شي. پر ډیموکرات ولسمشر جو بایدن د جمهوری پالو د ګوند دغه لوړ پوړی مشر دغه انتخاب داسې مهال کوي چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر په 15 د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي او د دواړو ګوندونو غړي هڅه کوي چې په عام محضر کې د یو بل په تورنولو سره د خپل ګوند موقف پیاوړی کړي. د پاکستان د پارلمان ولسی جرګې پرون جمعه د امریکا د کانګرس هغه پریکړه لیک وغانده چې روانه ونه د پاکستان په ترسره شوو پارلماني انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادعاو په اړه د خپل واک پلټنې غوښتنه کړې ده. د ولسی جرګې د پریکړه لیک مسوده چې په دې جرګه کې د واکمن ګوند د غړي شایسته ملک لخوا وړاندې شوی و، د پخواني صدر اعظم عمران خان د ګوند وکیلانو له اعتراضونو سره سره انتصاب شو. د عمران خان ګوند پلویانو ادعا کړې چې د فبروري د اتمې په پارلماني ټاکنو کې پراخه درغلي شوې ده. میرمن ملک په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې د متحدو ایالتونو د چهارشنبې د ورځې تصویب شوی پریکړه لیک د دې په وینا په بشپړ ډول حقایقو سره په تضاد کې دی. هغې وویل پاکستان به په خپلو کورنیو چارو کې دا ډول لاسوهنه او نزغمي تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم د امریکا د استازو جرګې پر دغه پریکړه لیک انتقاد کړی او ویلي و چې د امریکا متحده ایالات حق نه لري چې د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. دغه انتخابات چې په نتیجه کې هیڅ یو ګوند ونتوانی چې په یوازې توګه اکثریت ترلاسه کړي، له تاوتریخوالي د ټلیفوني او نورو ټولنیزو شبکو د بندېدو او د پخواني زندانی صدر اعظم عمران خان د ګوند لخوا د درغلیو له ادعاو سره ملو، خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون دغه ادعا رد کړې دي. اسرائیلی ځواکونو پرون هم د غزې ترانګ په دوو جنوبي او شمالي سیمو کې خپل عملیات ته دوام ورکړ. په همدې حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو وویل چې په رفح ښار کې د ټانکونو په تازه ډزو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. ځایي اوسیدونکي او د حماس ډلې رسنۍ وایي د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په شاکوش سیمه کې خپل مخکې تګ ته دوام ورکوي او په زرګونو بې ځای شوي کسان یې اړ کړي چې له کمپونو ووزي یا د شمال پر لوري انکړ شي یا هم نږدې ښار خان یونس ته ځانونه ورسوي. د اسرائیل پوځ تر اوسه د څرګندونو په وړاندې عکس العمل نه دی څرګند کړی. ټاکل شوی د هند او جنوبي افریقا د کرکټ ملي ټیمونه نن په ویسټ انډیز کې د شلو اوورونو د نړیوال جام پای لوبه وکړي. دواړه لوبډلې به نن د کابل په وخت ماښام 2 بجې د ویسټ انډیز د باربادوس په بریج ټاون کې سره مخامخ شي. جنوبي افریقا په نیمه پای لوبه کې افغانستان او هند انګلستان ته په ماتې ورکولو سره پای لوبې ته ووتل.
اساسي او بشري حقوق. دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی استاد صفت الله زاهدی. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوي. میلمه ته خراغلاست وایي ستړي مشي په خیر راغلی.
ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل تاسو پوهیږئ چې کله موږ د حق خبره کوو نو حق هغه څه دی چې حق د الله نوم دی او الله هغه څه چې انسانان ته ورکړي هغه دا دی چې د اوسېدو حق یو انسان لري چې په یو ټولنه کې ژوند وکړي. د هغې سره تر څنګ د تعلیم حق لري چې هغه انسان باید په ټولنه کې تعلیم وکړي. د کار حق لري چې باید عقلن کار وکړي. د دې سره تر څنګ په ټولنه کې ډېر نور حقونه دي چې انساني حقونه دي، هغې دپاره باید پاملرنه وسي. د روغتیا حق لري، په ټولنه کې د ازادۍ حق لري. انسانان کنه د حقونو لیست کې سره وی د ډیر ووج دی، یعنی عمده هغه څه چې دی هغه د کار، زده کړې، تعلیم او د ازادۍ حق دی چې الله جل جلاله انسانان ته ورکړی او دا کار باید حاکم نظامونه او ټول حکومتونه وکړي.
بله زیدی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ کله چې د طالبانو حکومت د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېد نو د میرمنو حقونه یو په بل پسې له دوی څخه واخیستل شول، چې یو هم په دې وروستیو کې د هغو کمو میرمنو چې دوی کار کوي د هغو د معاش کمېدل دي. تاسو څه ډول خبرې لرئ په دې اکله؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې اوس هغه ښځینه چې کار کوي یوازې دولتي دوایرو کې یوازې دانه چې هغوی ته به ډېر کم معاش ورکول کېږي، دا ډېرې کمې وي د هغو حقونو په پرتله چې یوه ښځینه د خپل کورنۍ هغه توانایي یعنی په 15 افغانۍ نسي پوره کولی. شایي یوازې د خوراک لپاره هم د دوی لپاره کافي نه وي، ځکه چې که تاسو وګورئ 15,000 یوازې شاوخوا 80 ډالر کېږي. یعنی بهرنیو هیوادونو کې اوس د سړي سر عاید چې باید هغه کس میاشتنی مصرف کې 500 امریکایي ډالر دی، ځکه چې په ټوله نړۍ کې قیمتونه جګ سوي او هر څه ګران سوي. د خلکو ضرورتونه چې دي هغه ډېر زیات سوي دي.
افغاني کورنۍ هغه کم تعداد دي، اکثریت ویل شپږ کسانو کم نه ده. 15,000 روپۍ دي ته ورکول، آیا دا انصاف دی؟ هغه خپل کورنۍ لګښت څه رقم پوره کا د افغانستان په اوسني وضعیت کې؟
د یوې کورنۍ لپاره 15,000 افغانۍ بسنه نه کوي. تاسو وګورئ تیرو کلونو کې کله چې معاشونه ډېر لوړ و، نړیوالې ټولنې په میلیونونو امریکایي ډالر له افغانستان سره کومک کوه. اوس چې دغه مرستې کمې سوي، شایي په همدې بنسټ باندې د هغه حکومت خپله یوه پرېکړه کړې وي. خو ولې د یوې کورنۍ لپاره د 15,000 افغانیو اخیستل او هغه ټوله میاشت په هغې باندې تېرول، زه فکر کوم چې دا به یو عدل نه وي. او که سړی وایي چې زه عدل کوم، نو عدل خو دا دی چې باید دغه ښځینه یا کورنۍ ټولو غړیو ته وکتل سي او د هغې ضرورتونه وسنجول او وروسته هغوی ته معاشونه ورته ورکول سي. ځکه چې افغانستان کې دغسې سیستمونه چې د خوړو برابر منظم سیستم وي، یا هغې دپاره روغتیایي وړیا خدمات بسنه وکړي، د هغې د تعلیم یا د زده کړې دپاره وړیا څه وي، زه فکر کوم دا نسته. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه معاشونه چې هر اداره ورته وټاکي هغوی یو عدل وکړي او وګوري چې د دغې یوې ښځینه لپاره چې دلته کار کوي 15,000 افغانۍ بس دي او که نه. زه فکر کوم دا به عدل نه وي.
نارینه او ښځینه دواړه په یو کورنۍ کې مسؤلیت لري، کار کوي. یعنی هدف دا نه ده چې موږ او تاسو وایو چې یعنی ولې د نارینه معاش نه کمیږي، د ښځې کمیږي. خو بل اړخ ته چې بیا ګورو، افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه دوګونی چلند کېږي. دغه دوګونی چلند تاسو په نظر ولې
د 15,000 افغانیو ورکول یوې ښځینه لپاره فکر کوم چې دا به عادل نه وي؟ او هیله دا ده چې په دې برخه کې یو منظم سیستم جوړ سي تر څو پوری ټولو خلکو ته برابر حقونه، که ښځینه وي او که نارینه وي، هغه د اسلام د اصولو په چوکاټ کې ورته ورکړل سي. فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي.
هر ځل چې د طالبانو د حکومت له خوا په میرمنو باندې نوی بندیز راغلی، خبرې ور باندې سوي، میرمنو غږ پورته کړی، متحده راپورونه جوړ سوي خبرونه جوړې سوي مګر موږ تاسو ګورو چې په طالب هیڅ اثر نه کړی دا جلهام کم د 15000 ماش تطبیق سپ میرمن باندې 15000 ور کول سي او بل خو د کور لګښتونه پوره نسی دغه میرمن کوم کارونه ته مجبوریږي زیدی صاحب
زه فکر کوم تر هغه څه چې لمخ کې خپل هم دغه شزنه او ته د کار زمينه نه برابرې د لوس 15000 افغانۍ ماش ورکو ورکول کیږي هغه اړ دي چې یو ماموره شاید په یو کور کې الته مجبور سي چې خپل دغه د صفایي او کار وکي یا اندر دي چې خیرات ټول کی زه فکر کوم چې دا به شلار نه وي کسړی خپل زړه لاس کړیږي تر ټولو شخص راځي چې دغه لپاره کومه یو ماش ورته ورکول سي
بله لوی خانه حاکم نظام د حجاب خبرې کوي د شریعت او اسلامیت او دا مسائل یادوي او بل پلاوه یو میرمن احتیاجوي چې هغه د خپلو بچو د نفقې لپاره بل اخره مجبوریږي چې هر کار ته لاس ورته کی تاسو دا ډول کسانو ته څه ویل لرئ دا څه رقم مسلمانیت څه رقم اسلامیت دی
زه فکر کوم چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او یو اسلامي ټولنه پکې حاکمه ده هلته موږ تاسو کلتور دود او عنعنات لرو نو د هماغه کلتور دود او عنعناتو سره سم په ټولنه کې د هغوی لپاره زموږ غوښتنه خو دا ده چې خپل حاکم نظام باید د ښځینه غوښتنې واوري او د هغوی لپاره یو لار خلاصه کړي تر څو پورې دغه د دوی خوندې د دوی سره څنګ تر څنګ د خپلو ښځینه لپاره کار وکړي فکر کوم دا به یو ښه لار وي
تاسو خپل وطن لیدلای د خپل هیواد له کلتور سره خپل هیواد کې د میرمنو له ستونزو سره له ټولو تاسو خبر یاستئ یو افغان جلی په څومره سختۍ باندې اول مکتب ته ځي هغه وایي بیا لوړې زده کړې کوي بیا دنده پیدا کوي بل اخره اوس ګورو یا له دند لري کیږي یا ماش کمیږي دا څومره د درد وړ خبر ده او تاسو خپل د افغان میرمنو ستونزې څومره لیدلې دي چې تر دې حد ځان رسي
شکه تاسو وګورئ تیر شلو کلونو کې ډېرې سخت جګړې وي او د دې جګړې پر مهال باندې ښځینه او زده کړه کول او تللې کار کاوه خو بیا هم هغه تیر کلونو کې هم کسړای وګوري ځینو خلکو شکایت کاوه او یا ځین ښځینه سر ټکاو ویل چې عدالت نه دی مراد شوی نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې یو کال یا دو کلون یا درې کلون راهیسې نه دي دا له کلون راهیسې پاتې دي او د دې لپاره یو اساسي حل لار پیدا کول دي چې دغه لپاره باید کار وسی او په ټولنه کې خپل هم دا دینی عالمان قومي مشران او خلک له حکومت سره خبرې وکړي او په دغه برخ کې دغه ستونزې چې دي حل شي
که راسو دې ته چې دیو میرمنې اول زده کړې کول بیا یې کار کول دا څومره مهم دي څومره مثبت رول لري په کورنۍ کې
زده کړه خو دې په قران کې هم راغلي دي چې اقرا باسم ربك او تاسو یو څه ولولې یو واس او مهمه خبره دا ده چې زده کړه پر ټولو نارینه او ښځینه باندې فرض ده چې دا هر څه ویل سی ولی ښه خبره دا ده چې باید کله چې په یو کورنۍ کې یو ښځینه تعلیم یافته وي تاسو وګورئ د هغې د کور سمبالښت وګورئ هغه ډیر منظم وي او د هغې سره ترڅنګ که په یو کور کې یو خور ډاکټر وي نو وګورئ په هغه ټولنه کې یا شاوخوا کلی کې چې افغانستان په کلیو ویشل شوی یا په قریو ویشل شوی په هغې کې تقریبا ډېرې ستونزې نه وي ځکه چې د هر کلی یا قریې خلک ځي د هغه خپلې کلی یا قریې ډاکټرې ته نو له هغې څخه یو څه زده کوي او کله چې معلم وي همداسې کچیرې یو پولیس وي او یوې کورنۍ ته ځي ښځینه پولیسه ورسي فکر کوم چې دا به دغه کورنۍ لپاره د تلاشۍ پر مهال باندې آرام کوونکی وي نو دغسې په ټولو برخو کې د ښځینه ګډون مهم دی او اړین دی
بله خو هم میرمنې مکتب ته تللې او لوړې زده کړې کولې کار ته تللې تاسو په نظر آیا شرایط مساعد نه و انجونې جلا درس ویلې هلکانو جلا ویلې یو پانتون دوځایو کې یو ځای و او بل مهم موضوع دا ده چې په درې کلو کې دوی دومره نس کولای چې د دوی په خپل زړه یو ماحول رامنځته کړي د زده کړو لپاره
شه د زده کړو ماحول که تاسو وګورئ ښځینه بیل دي نارینه بیل دي یوازې ټولګوي کې به دوه درې اغم تر کوشنی کسان وي اوس کچیر دغه د زده کړې سیستمونه هلته جوړیږي یا خپل حاکم نظام وایي چې موږ دوی لپاره یو بیل سیستم لرو دا ټول دنیا باندې ژغیږي او نړیواله ټولنه ملګری ملتونه خپل د مغزګي خلک وغه ټول غشتنه کوي چې بعد د شزینه او مکتبونه خلاص شي. نو شای دغه حاکم نظام به د هغوی دپاره داسې یو څه لري یا داسې یو څه به وړاندې کوي. تاسې ولیدل چې خلک ولاړل او هغوی ته یې ورته وویل چې نور د شزینه پر وړاندې باندې مکتبونه خلاص کړي. د ټولو غوښتنه هم دا ده خو دا چې مکتبونه نه دي خلاص شوي یا د هغوی دپاره لاره چار نه دي لټول شوي، دا نو د حاکم نظام په حکومت پورې اړه لري او هغوی باید دغه څه ته جواب وایي.
بله، په دغسې یو وضعیت کې د کورنیو نارینهو ته څه کول پکار دي؟ د میرمنو غږ بیرون نه اوریدل کیږي، زده کړو ته نسي تلای، کار ته نسي تلای، اوس ساده معاش ورته کمی، معاشونه ورته کم کړل، 5000 کړل ورته. داسې یو وضعیت کې د کورنۍ نارینه له خپلو میرمنو سره څه مرسته کولی شي؟
زه فکر کوم چې د ټولو نارینه لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې په کورونا کې یو نارینه څوک ولري هغوی د خپلو خویندو ته په کور کې دننه زده کړه ورته پیل کړي او یو څه دې ورته وښيي. که یو څوک هوډ وکړي ښایي یوه بې تعلیمه ښځه راتلونکو 5 کلونو کې د تر اتم او نهم ټولګي پورې په خپلو کورونو کې هم درس وایي، که یو چا تر شپږم ټولګي پورې هم درس ویلي، که 5 کلونو نور په خپل کور کې درس وایي، شاید تر 11 ټولګي پورې زده کړه وکړي او په یو څه باندې پوه شي. دا تر ټولو ښه لاره ده چې په خپلو کورونو کې هماغه نارینه چې دي هغوی هوډ وکړي یا آنلاین زده کړې ورته پیل کړي او یا هم دوی ته مستقیمي زده کړې هلته د خپلو کورونو د غړو لخوا ورته وایي، دا به تر ټولو ښه لاره وي.
او د کار په برخه کې څه کولای شي اوس دغه د کمو میرمنو چې دوی کار کوي دغه ماشم څه کم سه د دوی د لګښتونو په برخه کې د کار په برخه کې څومره مرسته سره کولای شي د کورنۍ نارینه؟
دا سه یو ټولنه ده چې هلته یو دود پاله ټولنه ده او یو کلتور پاله ټولنه ده. نو دغه لپاره هغه چې هغه څه ډول کلتور او دودونه لري د هغه لمخې په هر سیمه کې فرق کوي. که تاسو وایم چې د هلمند په باغران کې تاسو یو چاتورتوس چې هلته د تردولسم ټولګي پر زده کړې وکړې، فکر کوم دا مناسب نه ده ځکه چې هغه خلکو ذهنیتونه تر اوسه پورې داسې نه دي جوړ. ولې که تاسو کابل کې او چاته ورته وس چې پوهنتون مو یې هلته ځي، یعنی هر ټولنه د افغانستان هر ولایت او هر کلی بیل بیل دودونه لري او بیل بیل کلتورونه لري. نو فکر کوم چې ښه خبره دا ده په هغه ځایونو کې چې اوس هلته کارونه نسته شاید کارونه ډېری نارینه ترسره کړي، مثلا ولایتونو کې
کله چې د میرمنو کارونه ورنه اخیستل شوي دي او اوس دا د ماشین ورته کم شته، په اکثره کورنیو کې کورني تاوتریخوالی رامنځته شوي دي. د دغسې کورنیو وضعیت بلاخره چیرې رسېدلی سي او کومې بدې پایلې لري؟
ښه، د کار نشتون عموما هر هغه ټولنه کې که تاسو د رواني پلوه وګورئ، کله چې ډېری انسانان خپلې دندې له لاسه ورکوي هغوی په سټرس باندې اخته کیږي، نو هغوی عموما ستونزې به لري دا کار به کوي، یعنی په کورنۍ کې به خشونتونه او دا رامنځته کیږي. د ټولو ښه خبره دا ده چې د دغسې ناخوالو یا د دغسې ستونزو د له منځه وړلو لپاره هغه دا ده چې هر څوک باید وپوهیږي چې کومې تیر کال زما میرمنې دنده لرل او سږ کال هغه دنده نه لري، نو باید هغه نارینه خپل هوډ وکړي او د هغې لپاره لاس په کار شي. کورونو کې خپل د خوراکي توکو برابرول ښځینه کولی شي چې خوراکي توکي پاخه کړي او د دې سره تر څنګ وپلورل شي. د هغې سره تر څنګ یعنی کورونو کې داسې دندې شته چې ځینې ښځینه ترسره کړي چې ښایي لاسي کارونه دي یا ځینې نور. یعنی زه وینم چې یا خبرې ما خپل کندهار هلمند او نور ځایونو کې چې اچار جوړیږي، مربا جوړیږي، مستې جوړیږي، قرط جوړیږي، پنیر جوړیږي او دا ښځینه په کورونو کې جوړوي او وروسته نارینه په بازارونو کې خرڅوي.
که حاکم نظام ته تاسو نظر ولرو چې خځیم د دې ټولنې نیمایي وګړي دي، دوی ته د حق ورکول کوم لوی کار نه ده چې او نه هم کوم احسان ده چې په دوی وکړه او نه هم بشر د حقوقو له نظره نه هم دوی د حق لري چې د یو بل وګړي حق واخلي. حاکم نظام ته به تاسو ویل څه وي چې دوی د میرمنو په حقونو له دې زیات سترګې پټې نه کړي او هره ورځ دوی د ځورولو په هڅه کې نه سي؟
د خپل ولس نه او مننه کوم چې دوی اوسلته په همدغه سختو حالاتو کې له صبر کړی. غوښتنه مې دا ده چې د خپل حاکم نظام څخه چې د خلکو دغه صبر وزغمي او د هغوی لپاره د کار زمینه برابرولو تر څنګ هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي. زه به خوښتم که چیرې زما خور زده کړه وکړي او یوه ډاکټره اوسي او په خپل کلي کې د خپل کلي خلق لپاره د غوی کورونی لپاره د وی شزنه لپاره خدمت وکړي. زه فکر کوم چې دا به تر ټولو شل عربي او کسړی په خپل زړه لاس کشیږي وای چې کچی رزوما مرمن ناروغ سین نو زه به کوم نارنه ډاکټر ته ورولم. زه فکر کوم دا به شنی تر ټولو ښه خبره دا ده چې د زده کړې دروازې د شزنه پر مخ خلاصې سي او هغوی ته د کار زمینې برابرول ترڅنګ په دغسې یوه اسلامي ټولنه کې د اسلامي امور او شرعي اصولو سره سم ټول هغه څه چې حاکم نظام دی ولاره ورته جوړ کړی تر څو پر شزنه لپاره هم د زده کړې زمینه برابر سي هم د کار زمینه برابر سي. دا زموږ یوه غوښتنه ده او دا مو یوه هیله ده.
بله که چیرې دغه ټولې خبرې نظر کې ونه نیول سي، د میرمنو حقونه ورنه کړل سي، انجونو ته ښوونځي خلاص نه سي، او لکه معاش چې کم سوی ده، همداسې نور منفي چارې هم د دوی په حق کې وسي، دا به خپله نظام ته کومې بدې پایلې ولري.
تاسو وګورئ ولس له جګړو ستړي سوی او نور کومه دروازه وټکوي او کوم لوري ته ورسي یا کوم څه وکړي، نو د خلکو غوښتنه یوازې سترګې همدا اوسني حاکم نظام ته دي او له هغوی څخه غوښتنه کوي چې دغسې یو کار وسي چې تر څو پورې خلکو لپاره د زده کړې زمینه برابره سي او د کار زمینه ورته ورکول سي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کورونا
درن دوستانو، دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې وشوي. لمګ سره میل ما و استاد صفی الله زاهدی تربیه پرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. شفایی کرکتنه چه دولو کرو؟
ایو دادمان فضا حق وقت جوڑه دلشی چه دلیکوات برزایی بر لکنه نقدوشی.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نن سبا له هغو مخکښو ادبي بهیرونو څخه دی چې نقد ځانګړې توجه کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل اوریدلی شئ. د پانتون د استاد لال پاچا آزمون د یو کتاب په اړه له دوی څخه اورو.
دا هغه څه دي چې ماته مور ویلي دي کتاب کې. دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم واوري. په کابل کې مو لوی نوې چاپ شوې شعري ټولګې خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوې سبک شوی.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د وی خوند پترسکی ولمانځل شو. د خبرونه په پایل کې د نقد په اړه. په نړۍ کې د لیکلي نقد ترڅنګ شفاهي نقد خپل غیر شیندلای خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لږ چاپ شوي او لیکل شوي د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کرکتنه په غو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې د برخه ته خامخا په خپل هر غونډه کې ځای ورکوي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو له هغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي کولالي مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې و پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کرکتنی وی او وروستۍ برخه مشاعره وی. زما لپاره د غونډې هر برخه په زړه پورې وی. په تیره بیا د کرکتنی برخه چې د زده کړې لپاره په کې ډیر څه نغښتي وی،
داخلي مومن دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده، د دې بهیر بل غړي فهیمه دانش هم تاییدوي او وای
هر یو ډیر ښه ښه نظر نه وړاندې کوي، د قصې یا دغه شعر یا دغه ناول پس له منشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول د ډیر اصلا ډیر اصلا مهمه خبره ده، او موږ لیکوالانو شاعران سره ډیره زیاته مرسته کوي چې موږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درکړو، خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړي فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر په هوای ترلاسه کړ، ټکسي پاران کوم تاسو به د موږ پام نه و د نورو دوستانو بورته پام، یعنی دا کیسه به ټکه په ټکه لکه او به مل وصل راته تشریح بس ولر که یو درس غونډې په مواخص اکثر وخت به ما نوټ هم اخیست چې کوم اړخ ته باید پام وشو، بیا درته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک وکاو چې یو کیسه سې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول سي او کوم څه کې مهم دی او یو کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنی دلته موږ مثبت مشورې یعنی مثبت انرژي مو ترلاسه کوله په د لیکلو لپاره، یو لیکوال ته یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې د سې د لویو لویو لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کې د انتقاد به راتله، نو هغوی هم بیا خپل اکثر مخکې کول او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو، بلکې تشویقېدل هڅېدل او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل، اصلاحګانې به یې کې راوستې، یعنی خپله کیسه به یې د دې وړ سوسي وکولی سي نورې د هر چا مخ ته چې ږدي.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشاله ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړې کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالې راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي، همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکېږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډېریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه لهم دې ځای
راځل شو. شفایي نقد هغه وخت ډیر موثر وي چې نقد وړاندې شوی اثر ورلم خول وستل شي، ځکه چې په یو ځل اوریدو د اثر د ژورو برخو درک سخت کیږي، او چې څوک بیا بیا د اثر لولي د لوستو په محل کول شي چې مهم ټکي یادداشت کړي. عمومي خبرې شي نه دي کوو یو چې د دې کیسې مکالمه کمزوري ده. لومړی خو د کمزوري کلمه شنه ده، ځکه چې کلی حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالی یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپل دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښوالی چې لري وار تر پخوا یې لیکم او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ په ډاډ نقد پرې کړی او دغه سی یو ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای پر لیکنه نقد وشي، ځکه خو اوس هر یوه چې نوې څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته وړاندې کوي.
شفایي نقد د دې ګټو ترڅنګ چې اغلی عزیزی اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وای چې په ډیرو دغه غونډو کې نقدي اصول نه مراتیش.
زمونږ د کره کتنو برخه ډیر کله داسې یي چې لډیرو لیکوالو روحیه ماتیږي یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کیږي او لدوی لار ورکیږي په اصطلاح.
اخلی جلاس یاتوی چې د افغان شزو انلاین ادبي بهیر بیا تاسو نه دی، د دې بهیر غونډه غټورې دي، ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصول سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
موږ په دې غونډو کې کره کتنو ته وخت ورکوو او په دې کره کتنو کې نو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلای شم چې موږ د کره کتنې برخې به یو له هغه برخې چې ډیری لیکوالو بلیکلو ته وحسی او د ډیرو لیکوالو بلیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا پدې چې زباوري م چې موږ په بهیر کې تغسی میرمن شته چې د کرکټونو اصول څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هر کره کتنې کې د اصل ته توجه پکار دی. په ورته وخت کې په غونډو کې د کره کتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونویل شي چې احساس یې وځپل شي، او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلی وي او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک به د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینه ده. شاید یو تصویر، یو جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی پکې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپل د ستاینه دی. چې یو څوک خپل کیسه نقد وړاندې کوي نو نقد به له ستاینه پیلو. په دوهم ګام کې هغه ټکو ته اشاره شده چې بهتره کېدای شي. په دریم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کېدای شي چې زده او نقیص راخلی وي. یعنی یو ښکاره مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکواله ځلا نوروی چې د افغان مېرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر